حالا در نیم ساعت اجمل ان باشماست.
ډیر زیاته مننه جاوید نعیمی، قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نورم کرانو سلامونه. ومنه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. د خبرونه له دوهم نمای وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي چې پکې به ستاسو څخه ورو خو پیل خبرونه کوو.
هند له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وټلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د حکومت مخالفو وسلوالو له هغو کسانو چې څو ورځې مخکې له سرپل ولایت نه یرغمل کړي و، دوه وژلي او لس نورې خوشي کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د حماس اسلامي ډلې په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خونړی برید غندلی دی. پورا خبرونه از حمیده هارون عثمان وړاندې کوم. هند له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وټلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هند کورنوي چارو وزیر راجنات سنگ ویلي له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو وټل به نه یوازې جنوبي آسیا بلکې امریکا او نورو هیوادونو ته هم امنیتي عواقب ولري. سنگ دا خبرې د متحده ایالاتو او هند ترمن د ستراتیژیک ډیالوګ هیئت ته کړي او زیاته کړي نوې ډهلي لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پرمختګونه وڅاري، ځکه په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې کولی شي پر سیمې په تیره بیا پر هند اغیز ولري. هندی رسنی وایي راجنات سنگ دغه ډلې ته ویلي چې د هند امنیتي ارګانونه د بیلابیلو ټولنیزو شبکو او سایټونو ته د لاسرسۍ په برخه کې ستونزې لري او له واشنګټن څخه یې وغوښتل چې نوې ډیلي سره د جنایي تروریستي موضوعاتو په اړه د ضروري معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال په پای کې ختم شو او اوس به د ناټو په مشرۍ یو محدود شمېر ځواکونه د غوڅ ملاتړ په نوم د سلام مشورو او روزنې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. د حکومت مخالفو وسلوالو له هغو کسانو چې څو ورځې مخکې له سرپل ولایت نه یرغمل کړي و، دوه وژلي او لس نورې خوشي کړي دي. د راپورټونو له مخې درې ورځې مخکې دولس ملکیان د حکومت مخالفو په سرپل ولایت کې وتښتول. د سرپل د امنیه قمندانۍ د اپراسیون امر سید نقیب الله ازادۍ راډیو ته ویلي لس تنه د سیمې د سپینګیرو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. سلګونو کسانو د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې په فرانسې کې د شارلي ابدو پر دفتر د برید ستاینه وکړه. دا مظاهرې د روزګان په چوري ولسوالۍ کې وروسته له هغې پیل شوې چې د دې برید دوه ورځې تېرې شوې دي. دوه وسلوالو کسانو د جنوري په اوومه نېټه په پاریس کې د شارلي ابدو پر دفتر په برید سره د دوو پولیسو په ګډون دولس تنه خبریالان او کارتونستان ووژل. دغه مجله وړاندې هم د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور کښلو له کبله څو ځلې له ګواښ سره مخامخ شوې وه. افغان چارواکي وایي د روزګان ولایت مظاهره کوونکو دغه برید کوونکي اتلان بللي او د ولسمشر لخوا یې د دې پیښې پر غندنې انتقاد کړی دی. په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالان یو ځل بیا پر حکومت غږ کوي چې نوې کابینه د ژر تر ژره اعلان کړي. دغه فعالانو په یوه غونډه کې ویلي چې د کابینې د معرفي ځنډ په دغه ولایت کې اداري فساد، غصب، زورواکیو او د قانون نه پلي کېدو ته لاره هواره کړې ده. د مدني ټولنو فعالان دغه راز له ولسمشر څخه د اصلاح او سمون په هدف د ننګرهار په ولایتي اداره کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. د ننګرهار د مدني ټولنې غړي واصل صافي ازادۍ راډیو ته وویل
زمون وختونه د جمهور رئیس څخه همدا د چې کابینه زر تر زیلان کې زمون ټول ادارې سرپرست دي، خلک د سنځو مشکلات سره مخ دي، اړې درې چوز وي سرپرست او کار نه کوي. فساد سوچند زیات شوه دي. زمون وختونه جمهور نه دا چې د ننګرهار د سفر وکي په ننګرهار کې غشت کوم فساد او کوم نه بیا امنیتی او قانون نه حکیمت چې مشکل دلري قانون څنګه تطبیق دی په خاطر چې نه خپل لیدنه وکي او دغه اداره تغیر تبدیل کړي.
تر دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو او په خپله مرکز کې ورته ستونزو ته اشاره شوې وه. ولسمشر ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به کابینه معرفي کړي. پاموکړې نړیوالو خبرونو ته. د حماس اسلامي ډلې په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خونړی برید غندلی دی. د حماس لخوا د شنبې په ورځ په خپره شوې اعلامیه کې دغه راز د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه څرګندونې رد شوي چې په هغې کې د پاریس برید د حماس له راکټي بریدونو سره مقایسه شوی دی. بنیامین نتنیاهو وړاندې ویلي و چې د پاریس برید د حماس هغه راکټي بریدونو ته ورته دی چې په اسرائیلو کې ملکیان په نښه کړي. د حماس ډلې لخوا په اعلامیه کې ویل شوی چې د دې دواړو بریدونو ترمنځ چې یو زموږ د خلکو مقاومت څرګندوي او بل نړیوال تروریزم دی، هیڅ ډول تړاو نشته. په همدې حال کې د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی ویلي ولسمشر محمود عباس د دې پیښې په اړه د خواخوږۍ لپاره د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره خبرې کړې دي. مالکی د غرض وایي په راتلونکو ورځو کې به د فلسطین د مسلمانانو او مسیحي مشرانو یوه ډله له فرانسې سره د همدردۍ ښودلو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. تمه ده د جرمني، بریتانیا، ترکیې، روسیې، امریکا، ډنمارک، اسپانیا، اوکراین او ځینو نورو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو شمېر مشران په فرانسې کې د هغه لوی لاروین سره یو ځای شي چې د درې پله پسې ورځو د بریدونو د قربانیانو د یاد له کبله جوړ شوی دی. د دغو مشرانو د ګډون هدف د نړیوال تروریزم په وړاندې د یو موټی توپ خودل بلل شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د نن ورځې لویو لاریونونو لپاره د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي او زیاتوي چې د پاریس شاوخوا زرګونه پولیس او نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. برنارد کازنیوفی د لاریون ګډونوالو ته د امنیتي تدابیرو له اړخه ډاډ ورکړ. په فرانسې کې بریدونه هغه مهال پیل شو چې دوو وسلوالو کسانو په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر برید وکړ. لس تنه خبریالان او کارتونیستان او دوه پولیس په ډزو ووژل. د فرانسې وروستیو پیښو نړیوال غبرګونونه راپارولي دي او په کلکه غندل شوي دي. د لبنان په طرابلس ښار کې د انتحاري برید په نتیجه کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي دي. پوځ وایي انتحاري حمله کوونکو د جنوري پر لسمه جبل محسن په ګاونډل اویاد کې یوه قهوخانه په نښه کړې ده. د طرابلس د اکثریت سنی وګړو د الویت اقلیت ترمن جګړو کې په وروستیو کلونو کې ډېر شمېر کسان وژل شوي دي. د جبل محسن اوسیدونکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د بشار الاسد کورنۍ چې د الویت برخې څخه ده په تیرو څلوېښتو کلونو کې پر سوریې واکمني کړې ده. او وروستی خبر دا چې روسیا وایي ښایي تر وخت د مخه له اوکراین څخه د درې میلیارد ډالر پور بیرته وغواړي. د روسیې خبري اژانسونو د مالي وزیر انتون سیلوانوف له قوله لیکلي چې وایي ماسکو داسې دلیل لري چې له اوکراین څخه خپل پور وغواړي. ټاکل شوی وه چې دغه پور د 2015 کال په ډسمبر کې د اوکراین لخوا روسیې ته ورکړ شي. د سیلوانوف دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د جنوري پر 12 په برلین کې سره راغونډ شي. د دې غونډې هدف د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د ختمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده. په همدې حال کې د نړیوال وچی صندوق استازي هم کیف ته تللي تر څو مخکې تر دې چې له اوکراین سره د نورې مالی مرستې اعلان وکړي د دغه هیواد اقتصادیات وارزوي. د نړیوال وچی صندوق IMF د نوي پور هدف د کیف د اقتصادي ستونزو له هواري سره مرسته خودل شوې ده. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا حمیدا هارون عثمان څخه مننه کوو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼه پاته ده. خبرې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوال ډلې د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې ولسمشر غنی وایي د اجرایي قوې هر مسول به په کال کې دوه ځله د خپلو فعالیتونو رپورت ملي شورا ته وړاندې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان څخه راایستل شوي طالب العلمان به په دارالعلومونو کې جذب کړي. د افغانستان هوایي چلن خپلواکي اداره وایي چې تر ویو نه پوري بل تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د استلو لیست اروپا ټولنې چارواکو ته وسپاري. همدارنګ به مو په یو بل رپورت کې له دې خبر کو چې په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو یو استازي په پارلیس کې د شارلی ابدو پر دفتر برید ستایل دی. همدارنګ د سیمې او نړۍ په مسایلو کې هم د پاریس د وروستي تورستي برید له کبله را پیدا شوي حالات در سره شریکو. له موږ سره اوسئ. د خبرونې له دوام نه مایي وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي چې پکې به په کابینې کې د ځنډ کبله ستاسو پر ژوند د شوي اغیز په اړه تاسو څرګندونې وکړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو نښې نښانې لیدل شوي. دوی وایي که امنیتي ځواکونه د هیواد امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي نه کړي، ښایي د ډول فعالیتونه پراخ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، او که هر ډله د خلکو پر ضد عمل وکړي وبه ځپل شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي په یو شمیر ولایتونو کې د داعش د وسلوالو په موجودیت اندېښنه ښیي. دوی وایي دا ډله په ډېرې تیزۍ سره هڅې کوي چې خپل فعالیتونه د هیواد په ځینو ولایتونو کې پراخ کړي. د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې خپل اندېښنه داسې بیان کړه:
د زابل ولایت، د کنر ولایت، د هلمند ولایت، د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدې. اوله شروع یې پدا کړې ده نن په یو ځای کې ما ولیدل چې دې طالبان تلاشي کول. هغوی پر طالبانو او پر ملا عمر خو د کفر فتوا ورکړې ده، نو پر موږ به د چیش فتوا راکړي. په درو ولایتونو کې د زابل د ولایت په خاک افغان او د چوپان په ولسوالیو کې اوس عملاً فعال دي.
د دا هم وویل د داعش ځینې جنګیالي د هلمند ولایت د موساکلا او سنگین په ولسوالیو کې له خپلو کورنیو سره میشت شوي دي. بارکزی دا هم وویل که امنیتي ارګانونه د دې مخه ونه نیسي، ممکن د فعالیتونو لمن یې په لږه موده کې نورو ولایتونو ته هم وغځیږي. سربیره پر دې ځینو ټولنیزو رسنیو هم لیکلي چې د داعش ډلې په ځینو جنوب لویدیځو ولایتونو کې پر طالبانو فشار راوسته چې د سپین بیرغ پر ځای دی د داعش تور بیرغ پورته کړي، او کننو په زور به پرې تحمیل کړي. سرچینې وایي داعش یا د عراق او اسلام د اسلامي دولت ډله په وروستیو کلونو کې د القاعدې څخه جلا شوې یوه ډله ده چې د سوریې د حکومت پر ضد راپورته شوې، او فعالیتونه یې اوس مهال د سوریې له شمال څخه د عراق تر ځینو ولایتونو پورې رسېدلي دي. ځینو اسلامي او غربي هیوادونو داعش یوه تندلاره، بېرحمه او خطرناکه وسلواله ډله بللې ده. هڅه مو وکړه چې په دې حکله د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. څو ورځې مخکې د ملي امنیت د ریاست ویاند آزادي راډیو ته ویلي وو چې که هره ډله د افغانستان د حکومت خلکو او ملي ارزښتونو پر ضد عمل وکړي، د نورو مخالفو وسلوالو ډلو په څیر به یې وځپي. افغان کارپوهان وایي ناممکنه ده چې په افغانستان کې د داسې وسلواله ډله موجوده وي چې د داعش ملاتړ دې وکړي. افغان سیاسي کارپوه عبدالهادي قریشي آزادي راډیو ته وویل د افغانستان او سیمې اوسنیو شرایطو ته په کتو سره په افغانستان کې د داعش جنګیالي نشته.
زما خپله فکر داسې دی چې تر اوسه پورې افغانستان ته د داعش آماده زه د بهرانیو استخباراتي کړیو د دوی تور لاس دی په دې ځای کې چې دې ځای کې دغه وضع ډېره متشانته ښکاره کوي، او زه فقط په یوه خبره باندې یم چې دې ځای کې د داعش بوی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د غزنی په ولایت کې یوې کوچنۍ ډلې د داعش په پلوۍ غږ پورته کړی و، او د کابل پوهنتون پر دیوالونو هم د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. سره له دې چې امنیتي چارواکي د داعش د ډلې موجودیت ردوي، خو ویل کېږي چې د دې هیواد په ځینو ناامنو ولایتونو کې چچنیایي، عربي، ازبک، طالبان او د یو شمېر نورو هیوادونو وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د اجرایه قوې هر مسؤل به په کال کې دوه ځله د خپلو فعالیتونو رپورټ ملي شورا ته وړاندې کوي. په دې اړه د اسدالله لودین څخه نور تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په وزارتونو او ادارو کې پراخ اداري فساد موجود دی، ولسمشر غنی وایي چې د اجرایه قوې هر مسؤل باید په شپږو میاشتو کې یو ځل د خپلو فعالیتونو راپور ملي شورا ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د نوو غړو د لوړې په مراسمو کې وویل چې ملي شورا باید پر حکومت فشار راوړي، او زیاته کړه چې دای د ملي شورا د پریکړو احترام کوي. ښاغلی غنی وویل چې د قانون له مخې باید د حساب ورکولو موضوع جدي ونیول شي، او ټینګار یې وکړ که دغه حساب ورکونه د ملي شورا قناعت ترلاسه نه کړي، له هغه مسؤل سره به مخه وکړي.
حساب نیول او حساب ورکول دوړ اساسي قانون کې معلوم دي. تاسو به حساب نیسئ او اجرایه قوه به حساب درکړي. اما وړاندیز داده چې په هر شپږ میاشتو کې ټول د اجرایه قوې مسؤولین راسي یو منظم او منسجم د خپل د کارو راپور درکړي. کله راپور بریالي نه وتل ورته وایو خدای پامان.
په همدې حال کې ولسمشر غنی وایي چې له دې وروسته به حکومت هر سیاسي موضوع د سیاست له لارې هواروي، نه د جنگ او زور له لارې. ولسمشر ټینګار وکړ چې له دې وروسته به وکیلان د اړتیا ونه لري چې د مؤکلینو د ستونزو د حل لپاره اداره په اداره وګرځي، او زیاته کړه چې حکومت مسولیت لري چې خپل دندې له قانون سره سمې عملي کړي. مشرانو جرګه یو سل دوه غړي لري چې څلور دېرش د ولایتي شوراګانو، څلور دېرش د ولسوالیو د شوراګانو او څلور دېرش نورې د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. خو په تیرو پړاوونو کې د مشرانو جرګې دوه سلسه د ولایتي شوراګانو وکیلان وو، ځکه چې د ولسوالیو انتخابات نه وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د نوو سناتورانو د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د حکومت فعالیتونه به څاري او خپل دندې به ښه پر مخ بیایي.
ستاسو مسولیتونه او ستاسو وعدې چې د کمپاین په وخت کې مو د افغانستان د ملت سره کړي دي، هغې ته د څار په سترګه ګورو. هغه سپارښتنه چې د نظام د بهبود، د افغانستان د خلکو د سوکالۍ او خوشبختۍ باعث ګرځي، انشاءالله په اطمینان سره درته وایو چې په دې کې به تاسو هم ملت ته هم دنیا ته نه سره ټیټ کېږي. دا به تاسو ته اطمینان وي.
ولسمشر په داسې حال کې د اجرایه قوې لخوا په حساب ورکونې ټینګار کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې انتقادونه دا و چې اکثره مسؤلین په شخصي ګټو پسې ګرځي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي. څېړونکي وایي که چیرې ملي شورا د وزارتونو د حساب ورکولو موضوع جدي ونیسي، نو دا به په ادارو کې د اصلاحاتو لامل شي، او دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د پراخو اصلاحاتو ژمنه کړې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي ویل پاکستان څخه را ایستل شوی طالب العلمان به په دارالعلومونو کې جذب کړي. د دې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې دارالعلومونه فعال دي. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي.
که څه هم له پاکستان څخه د افغان طالب العلمانو را ایستل کېدو ځینې خلک اندېښمن کړي، خو د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې دغه کسان به په دارالعلومونو کې را جذب کړي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال شفیق سمیم وایي که چیرې له زده کړو محروم دغه زده کوونکي دوی ته مراجعه وکړي، دوی به په ورته د دینی زده کړو زمینه ورته برابره کړي. ښاغلي سمیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې دارالعلوم لري، او تر اوسه یې نږدې هغه سل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې جذب کړي چې له پاکستان څخه راوستل شوي دي.
کوم شاګردان یا کوم طالب العلم چې هغه ورته وي هغه محصلین چې هغه راوباسي، دا غوښتل لپاره موږ پوره تیاری لرو. په پوهنې وزارت او خصوصا د اسلامي تعلیماتو مهینت دا اعلان کړی ټول افغانانو طالب العلمانو ته چې د پاکستاني مدرسو نه راوځي، موږ ورته ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې د کابل په شمول او په هر ولایت کې کولای شي چې خپل تعلیمی چاره مخپوران دی بوزی او لیدی هم ورکو.
د پاکستان اکسپریس ټریبون ورسپانی په دې ورسیو کې راپور ورکړی چې سلګون افغان طالب العلمان چې د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې دینی زده کړې کولې افغانستان ته استول شوې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کاربوهان بیا د پاکستان دا اقدام افغان حکومت ته د خطر یو زنګ بولي، او وایي چې افغان حکومت باید د غزوانانو بشپړ شهرت پیدا کړي او په دینی مدرسو کې را جذب کړي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ازادي رادیو ته وویل که چیرې افغان حکومت په دې برخه کې بې غوري وکړي، لري نه ده چې دا کسان د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ورشي.
دا هماغه مدرسې دي چې لکه خپل پاکستانیان چې وایي رسمي د دې سره نه دي راجستر. دا چې روزي د طالبانو فکر سره ځوانان روزي، نور حکومت په پوهه چې دا طالبان راستول شوي دي چیرې دي، او دوی جنګي جبهات ته ولاړ نسي، دوی د افغانستان په رسمي مدارسو کې شامل دي.
د پاکستاني رسنیو په وینا په پاکستان کې 8209 څلوېښت داسې مدرسې معلومې شوې دي چې د پاکستان له حکومت سره سپ نه دي، او په دې مدرسو کې تر دېرش زرو ډېر طالبان چې اکثره یې افغانان دي په زده کړو بوخت دي. د دغو مدرسو تر نیمایي ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. کابل تل د اندېښنه څرګنده کړې چې په دې مدرسو کې تروریستان روزل کېږي. څېړونکي دا هم وایي که چیرې په پاکستان کې دینی مدرسې بندې او افغانان د هېواد دننه دینی زده کړو ته پرېږدي، له دې سره به د افراطیت مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مد امریکا غا گشنا راډیو اوریدا تاسو موږ غلا ازادي راډیو نوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د هوایي چلن خپلواکي اداره وایي چې تر وی ونی پوری بل تور لسقه د افغان هوایي شرکتونو د استلو لیست اروپای ټولنې ته وسپاري. د دغه ریاست مرسیال محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه شرایط چې اروپایي هیوادونو ته د افغان هوایي شرکتونو د الوتنې د سفر په اړه د اروپایي ټولنې لخوا مطرح شوي وو هغه څېړل شوي دي او هغه شرایط په پام کې نیول شوي. اجمل تورمانه په اړه نور حال راکړي.
تر هغه وروسته چې اروپایي ټولنې په خپل ټول لیست کې د یو شمېر افغان هوایي شرکتونو نومونه خپاره کړل، د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواک ریاست وایي چې د ستونزې د هواري لپاره یې هڅې کړې دي. د دغه ریاست مسؤلان وایي چې د اروپایي ټولنې وروستی راپور د هغه راپور دوام دی کوم چې په 2010 میلادي کال کې خپور شوی او له مخې افغان هوایي شرکتونه په ټول لیست کې راغلي دي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه بیبي وایي چې هغه مهال اروپایي ټولنې چې کوم شرایط د خپل ټول لیست څخه د ایستلو په هدف مطرح کړي ول، دوی اوس هغه شرایط برابر کړي دي.
یعنی هغه شی چې مشته د اتحادیې اروپا د خواد حوال شوی په 2010 کې په داسې یو کال کې موږ ډېر موارد باندې کار کړی دی او خپل ګزارې مو هم جوړ کړی دی. په دغه هفته کې موږ خپل هوایي شرکتونو سره پر دې باندې یو سیمینار او ورکشاپ جوړ کړی چې هغه سره خبرې کوو او په راتلونکي هفته کې د خپل وسه او ټول گزارش
اتحادیه اروپا ته هم راځو. خاغلی حبیبی وایي هغه راپور چې اوس پور شوی دی د 2010 کال پر راپور له سره غوړ دی او د افغانستان د هوایي چلن د خپلواکي ادارې هڅو او کوششونو ته هم په کې اشاره شوې ده. د پدغه راپور کې د شمیر نورو هیوادونو د هوایي شرکتونو ترڅنګ د افغان هوایي شرکتونو آریانا افغان هوایي شرکت کامیار او صافی نمونه هم اخیستل شوی چې نشي کولای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. ویل کیږي چې هغه مهال افغان هوایي شرکتونه د قوانینو او مقررو د نه موجودیت د پروازونو نه خوندیتوب له هوایي شرکتونو څخه د یو منظم څارګر سیستم نشټون او د غیر قانوني جوازونو د ویش لامل د اروپایي ټولنې په تور لیست کې شامل شوی ول. خو د ملکی هوایي چلن ادارې مسولان وایي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې اوس د غستوندو ته رسیدګي شوې ده. افغان اقتصادي کارپوهان د یادو ستوندو د هواري په برخه کې د ملکی هوایي چلن د ادارې هڅې ستایي، خو وایي چې په کار ده افغان هوایي شرکتونه هم دې برخې ته توجه وکړي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر:
دغه هوایی اداره تش خالی یعنی چا ته اطمینان نشو ورکوه، دغه په هوایی شرکتونو پورې اړه لري تر څو پورې چې دوی ټول شرایط نگاه د عرضه د خدماتو نه او نگاه د مسؤلیت نه پوره.
د کامیار هوایی شرکت مسؤلان هم د یادو ستونزو د هواري په برخه کې د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د هڅو هرکلی کوي، خو د اروپایي ټولنې د وروستي راپور په اړه څه نه وایي.
په ولسی جرګې کې د ورزګان د خلکو یو استازي په پارلس کې د شارلی ابدو د مجلې پر دفتر د بریدکونکو ستاینه کړې ده او هغوی ته یې د غاسیانو لقب ورکړې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي هغه کسان چې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په برید کې دولس تنه وژل، غازیان او شهیدان بولي. عبیدالله برکزی په خپل د ورزګان د چورې ولسوالۍ دی، هغه ځای چې د جمعې په ورځ سلګونو کسانو په یوې مظاهرې کې د شارلی ابدو پر دفتر د برید ستاینه کوله. افغان چارواکي وایي مظاهره کوونکو په پاریس کې دوه برید کوونکي قهرمانان بلل. د ورزګان امنیه قمندان مدیو لاویلی چې تر مظاهره وړاندې چارواکو ته په دې اړه خبر ورکړل سوی و. د شارلی ابدو د دفتر په پاریس کې وروسته له هغه په نښه سو چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورې کښلی و. برکزی په خپل د جمعې د ورځې په مظاهره کې نه و، خو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د مظاهره چانو سره هم نظر و.
چې دا مسلمانانو قید زه د دغه فرانسوي ژورنالیستان هر څوک چې دی چې دغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم توهین قید زه دغه عمل غندم. زوام هم د دې په واسه چې دغه درو کسانو مسلمانانو دا عمل تلاش ورولای د تر بداوی چې د فرانسې حکومت دغه خلک نیولې وای او د خپل عمل او د خپل جرم په سزا رسولې وای، نو به دا نور درې کسان هم تر دغه سیاستات لاندې نه راتلای. زه د دغه درو کسانو دغه عمل تقدیروم او دوی هم غازیان او هم شهیدان بولم.
د راپورونو له مخې د ورزګان ولایت مظاهره چیانو پر ولسمشر اعتراض وکړ چې ولې یې دا برید غندلی دی. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر برید وروسته دغه پیشه په کلکه وغندله. محمد اشرف غنی د یوې لمې په خپرولو سره ویلي چې توریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی او وی غوښتل چې باید په مقابل کې ګډه مبارزه وسي. د ولسمشر ویان نظیف الله سلارزی رویترز خبری آژانس ته ویلي وو چې دا برید هیڅ توجیه نه لري.
We strongly condemn this terrorist attack.
مشته حمله په کلکه غندو. د بې ګناه کسانو وژنه او د ملکی کسانو وژنه یو ناوړه تروریستي عمل دی چې دغه وحشیانه عمل هیڅ راس نشي توجیه کیدی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل خواخوږي د فرانسې ولسمشر د وژل شویو کسانو له کورنیو او دغه هیواد له خلکو سره شریکه کړې ده.
بلخوا د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو په بلخ ولایت کې د شارلي ابدو پر دفتر برید غندلې دی. په مزار شریف کې وفعال ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډېر شمیر بې ګناه کسان په فرانسې کې ووژل سوه. ډېر خوشینی او اندېښمن یم. په هر هېواد او د نړۍ په هر ګوټ کې چې وژنه کېږي د مدني ټولنې لخوا غندل کېږي او خوشینی پرې شي.
دوستانو بلخوا تمه ده چې د نړۍ یو شمیر مشران له هغه لاریونونو سره یو ځای شي چې په ټوله فرانسه کې د وروستیو دې درې پرله پسې ورځو د بریدونو په اعتراض جوړ شوی. د فرانسې امنیتي چارواکي وایي په زرګونو پولیس او نور امنیتي ساتونکي د امنیتي تدابیرو لپاره د پاریس په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي. د فریبا ظاهر په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
تمه ده د نړۍ یو شمیر مشران د نړیوال تروریزم په وړاندې د یو موټی توپ شودلو په هدف په فرانسې کې له لویو لاریونونو سره یو ځای سي. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو او د امریکا لوی څارنوال اریک هولدر، دغه راز د بلجیم، ډنمارک، ایټالیا او اسپانیا صدر اعظمان او هم د مالی، نایجیریا او اوکراین ولسمشران هم شامل دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د نن ورځې لویو لاریونونو لپاره د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي. هغه وایي یوازې د پاریس شاوخوا ته زرګونه پولیس او نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. برنارد کازینوو پرون په پاریس کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د لاریون ګډونوالو ته د امنیتي تدابیرو لارښوونه ډاډ ورکړ. دای وایزه لوړاندې دا ویلای سم چې مشټول ضروری اقدامات کړی دي چې د لاریونونو امنیت وساتو. نو ځکه ټول هغه کسان چې غواړي هلته ورسي په بشپړ خوندیتوب کې دا کار کولای سي. کازینوو وایي شاوخوا 2000 کسانو د جنوري پر لسمه په ټوله فرانسه کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو د یاد ساتلو په هدف په لاریونونو کې برخه واخیسته. د جنوري پر 9 هغه برید کوونکي د یوې محاصرې په نتیجه کې وژل سو چې د شارلي ابدو پر دفتر په برید سره د دوو پولیسو په ګډون 12 تنه خبریالان او کارتونستان ووژل. دغه دواړه برید کوونکي دوه ورونه شریف او سعید کاوشه نومیدل. د جنوري پر 9 همدارس یو وسلوال کس د یهودانو په یو سوپر مارکیټ کې دکانداران برمتنی ولې وچې د فرانسوي ځواکونو لخوا ووژل سو.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کیدای شي د سی ای په خانه رئیس ډیوډ پټریوس د امریکا د عدلی وزارت لخوا مجرم بو پیژندل شو. لکه جنرال پټریوس سینی پټ اسناد ل خپل ماینه پاولا برادویل سره شریک کړي دي. د مللای بشیر څخه په اډیړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته رپورت جزئیات اورو.
د امریکا د عدلی وزارت د محرمو اسنادو او معلوماتو د ناوړه سمبالولو پر سر د سی ای ای د پخوانی رئیس جنرال ډیوډ پټریوس پر ضد پر جرمی اتهام لګولو باندې غور کوي. په دې اړه پرون یو امریکایي چارواکي خبر ورکړی دی. د یاد چارواکي په وینا له دې قضیه سره اړوند څېړونکو د څلور ستوري لرونکو پخوانی جنرال پټریوس د قضیه په اړه د عدلیه د وزارت لوړ پوړو چارواکو لکه لوی څارنوال اریک هولډر ته معلومات وړاندې کړي دي چې د دې قضیه په اړه په پریکړه کې مرسته ورسره وکړي. دا امریکایي چارواکي په دې قضیه کې د نورو معلوماتو د شریکولو اجازه نه لري او د نوم نه ویلو پر شرط یې له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره خبري کړې دي. د جمعې په ورځ د پټریس مدافع وکیل رابرټ بارنټ او د عدلیه وزارت وایي مارک رایمانډي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د امریکا حکومتي څېړونکو په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا پخوانی جنرال پټریس دا معلومات پاولا برادویل ته چې د پر ژوند یو کتاب لیکلی دی په ناوړه توګه ورسپارل دي. د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د خپل استعفا پر مهال پخوانی جنرال پټریس دا ومنل چې د پاولا برادویل سره اړیکې درلودې. د پولیسو یو چارواکي مخکې ویلي وو چې استخباراتي کارکونکو د برادویل په کمپیوټر او کور کې محرم اسناد موندلي دي. پټریس او برادویل دواړو د اړیکو درلودلو لپاره علنی بخښنه غوښتې ده او ویلې دي چې د دوی اړیکې هغه وخت پیل شوې چې پټریس په پوځ کې خپل دندې ګوښه سو او له سی آی ای سره یې دنده پیل کړه. په 2012 کال کې دا مسأله د جنرال پټریس د سقوط سبب سو. لدې مخ کې ویل کېدل چې دای د امریکا د ولسمشری لپاره یو غوره کاندید کېدای شي. له هغه وروسته چې پټریس له سی آی ای سره دنده پریښودله، د سپتمبر د 2012 د غونډې په ګډون دی په ځینو غونډو کې د ملي امنیت او پوځي ماموریت په اړه ویناوې کوي. تر اوسه څرګند نه ده چې د پټریس په اړه به څه وخت تصمیم ونیول شي. نیویورک ټایمز خبري اژانس پرون راپور خپور کړی دی چې له مخې څارنوالانو د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ته د پټریس د مجرم پیژندلو مشوره ورکړې ده. اوسنۍ لوی څارنوال غواړي راتلونکي میاشت له هغه وروسته چې راتلونکي لوی څارنوال وټاکل سي خپل دنده پرېږدي. ویل کېږي چې تمه کې ده څارنوال باید تیر کال د پټریس په اړه پریکړه کړې وای.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو د سهار 3 بجو ته. مخکې له دې چې مایکروفون ستاسو خبرونه پیل کړو، په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا حمیدا هارون عثمان نه اورو.
هند له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه خوده لیده. د ننګرهار د مدني ټولنو فعالان له حکومت نه د کابینې جر اعلانېدل غواړي. د حکومت مخالفو وسلوالو لاغو کسانو چې څو ورځې مخکې په سرپل ولایت کې ارغمل کړي و دوه وژلي او لس نورې خوشي کړي دي. سلګونو کسانو د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې په فرانسې کې د شارلي ابدو پر دفتر د بریت ستاینه وکړه. خو د حماس اسلامي ډلې په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خونړې بریت غندلې ده. تمه ده چې د یو شمېر هیوادونو مشران او لوړ پوړي چارواکي به په فرانسې کې د هغه لوی لاریون سره یوځای شي چې د درې پرله پسې ورځو د بریدونو د قربانیانو د یاد له کبله جوړ شوی دی. د لبنان په ترابلس ښار کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه و تنه وژل شوي او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي دي. او روسیه وایي ښایي تر وخت د مخه له اوکراین څخه د 3 میلیارد ډالرو پور بیرته وغواړي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. 8:32 دقیقه با وقت کابل شد. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکار مجملند در این برنامه میزبان شما هستیم. رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که انتظار مردم نتیجه داد و کابینه به زودی اعلان خواهد شد. آقای غنی این موضوع را دیروز در مراسم تحلیف اعضای جدید مشران و جرگه افغانستان ابراز کرد. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که تا دو روز دیگر اعضای کابینه اعلان خواهند شد. تأخیر در اعلان کابینه با توجه به این که بیش از 3.5 ماه از آغاز کار حکومت جدید گذشته، تا چه حد روی کاربار و امور روزمره شما تأثیر گذار بوده؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 و همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه بر ما در این مورد بفرستین به شماره 818 البته، و ما پیام هایتان را نشر خواهیم کرد. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین. شنونده ها را میگیریم. بله،
ډیر زیات مننه جاوید نعیمی. قدرمن دوستانو ته زام یو بار بیا سلام وړاندې کوم. په دې اړه به د دوی پیغامونه اخلو چې د کابینې زند د دوی په ژوند باندې څه اغیز کړی دی. یو اوریدونکو په تماس کړي.
مهرباني سره بفرمایئ. الو، مهرباني.
سوري،
متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. بریم به شنونده بعدی. بفرمایئ سره رادیو آزادی است.
مهربانی وکړئ د تاسو غږ ورو څوک او لکم ځای خبرې کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
مهربانی،
زه محمد یم د غزنی څخه د تاسو سره د ټلیفون په اړه کوم. اول تاسو ته تاسو د یو ټولو افغانانو ته او اوریدونکو ته ټولو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. ستړی مشي.
سلام علیکم. ورسته موضوع پاروند کې دغه نظر لاول خو دغه د کابینټ د عبدالله او دغه د حکومت دغه د ټول افغانستان حیثیت له
از رادیو باید فاصله بگیرم.
چه اخیسته ده دیتور دی حکومت اعتبار کم شوه ده پخلگو که او دوام خبر داغه ده چه ده کاروبار پا حساب هنی کاروبار خواه هستیم پا افغانستان که جنگ ده طول وقت جنگ ده کاروبار نفس ده خلگو اقتصاد پا سپر ولال ده وست پا دو حالت که مزخبل یا دکاندار یا ما بیخه کاروبار ایت شای هم نفته
ډیر زیاته مننه کوو د تاسو پیغام خپور شو له قدرمنو دوستانو نه هیله کوو چې کلم له موږ سره خبرې کوي لطفا له خپل راډیو نه یا لری وسی او یا د راډیو غږ ټیټ کړئ او د موږ غږ بیرته د خپل تلیفون له لارې واورئ. که چېرته ستاسو راډیو هم غږیږي تاسو هم غږیږئ او موږ هم غږیږو نو غږونه دومره زیاتیږي چې یو بل سره نشو اورېدلی. ډیره مننه کوو بل اورېدونکي ته ورسو.
مهرباني صاحب فرمایئ راډیو آزادیست.
عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و همچنان اجمالان و تمام نشنوندگانتان. نیازی هستم از پروان امرتان در تلفن.
بفرمایید نیازی سن.
تشکر از شما و تشکر از آنچو برنامه که شما دار میکنید مطابق با مو حوادث رو میباشد. البته راجع به موضوع بحث امروزی که کابینه است چنان چرا تاخیر در انتخاب کابینه صورت گرفته است، علل و عوامل آن در کجا است؟ البته شما ببینید نک تفسیرم میکنم خلاصه که شما با ما چند دقیقه محدودی وقت بدهید. البته کابینه و در مجموع حکومت افغانستان امروز یک حیثیت گرسنه بزکشی را به خود گرفته است که یک طرف و دیگری طرف دیگر در حالت کشش هستند تا اینکه لاشا لاشا شود که به هر یکی از آنها یک مقداری برسد. ببینید متاسفانه حکومت موجوده افغانستان یک حکومت وحدتی نبوده، زیرا اگر یک حکومت وحدتی می باشد وحدت و همبستگی و همچنان اتفاق واقعی می باشد، هر گز چنین حالاتی در کشور حکم فرما نمی باشد. متاسفانه امروز یک حکومت حکومت دو اکتور متضاد مختلفی هستند، یکی به طرف دیگری در حالت ثابت است و دیگری به طرف مقابل در حالت ثابت هستند. این حکومت ما مردم افغانستان یک حکومت وحدتی ما قبولانده نمیتوانیم، زیرا اگر یک حکومت وحدتی باشد 3.5 ماه از انتخاب رئیس جمهور میشود، از رئیس اجرایی میشود، ولی متاسفانه تمام مشکلات با برجا است. هیچ کسی نتوانسته است که برای منافع کشور کار را کند، حتی تفکری کند.
نیازی سر
شخصی خود را نسبت به منافع
نیازی سر یک پرسش از شما در همین مورد. بله، بیشتر مقام های حکومت افغانستان چی از ارک و چی هم از ریاست اجرایی تاکید به این دارن که به خاطر تعیین افراد مسلکی در پست های کلیدی دولت بخصوص وزارت خانه ها این رایزنی ها صورت گرفته و خیلی به تاخیر افتاده. شما آیا هم نظر هستین با اینها یا نه؟
بله بله، ما هیچ هرگاه ما نظر با چنین اشخاص و با چنین نظریات اینها نیستم. ببینید اینها میگن که ما اشخاص و افراد مسلکی و کارا را و بلی از خدا قسلگان با خدا ما شما یاد میکنیم که در او عمر شما در همین حکومت در همین نظام در از همین بد نمی جامعه شما برخواستید، آره شما هرگز نشنافتید کی مسلمان واقعی است، کی خیانتکار است، کی کار را خوبی را میکنه، کی کار را کرده نمیتونه، کی مسلکی است و کی ناکارا است. در طول همین حکومت های قبلی البته همین نظام افغانستان گرگان شما هستند، آره همین 30 نفر 25 نفری آره اشخاص افراد در این 30-35 میلیون نفوس افغانستان آیا این اشخاص افراد پیدا نمیشد؟ این یک چنین یک وسیله ای است، یک کرده ای است برای مردم افغانستان که اینها پیشکش میکنند و پشت همون منافع شخصی خود میگردند و کشور را به یک بازی گرفتند و همچنان این بازی هایشان یک بازی غلط سیاسی است که هرگز جبران ناپذیر است و افغانستان را هرگز نمیخواهد که این گودال و این ویرانی را دیگر باز با گذشت سالهای متوالی جبران کند و این خساراتی که اینها به جای میگذارد و دیگر قابل اجرا نیست.
دیر مننه که مننه که اون از سب کور دی ودان
کل اینها دروغ هستن و بعد هم تاریخ شاید هست و روزهای هم
کور دی ودان کور دی ودان. نور آوریدون که تم وقت ورکه و مکتا نور تلفنون هم رازی
کارا و مسلکی هستن یا خیلی و برای مردم و تاریخ اینها جواب
هستن. تشکر تشکر، سلامت
ډیر زیات مننه کوم. یو شی باید اوریدونکو ته یاد کوچی موږ ډیر غواړو لتاسو واورو چې د کابینې ځن د تاسو په ورزنی ژوند په کاروبار څه غیس کړی دی. که لطفاً په دې اړه خپل نظرونه راته وایي ډیر به خوشاله شو. بل اوریدونکو په تماس کې دی د تبو ور شو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي
بفرمایئ. سلام علیکم
اوریدونکو ته او ټول د پاکستان ټول هیوادوال ته وړاندې کوم چې ځینې هم د علم د سره
مهرباني
اڅکره د کابینې زنګ خو دا یو خبر دی چې افغانستان د ټولو خلکو په وجه کې ډېر غټ مشکلات مابین سره وړي دي او مشکلات ورځ په ورځ ډېرېږي. تاسو وینئ چې په ادارو کې کارونه هېڅ په ټپه ولاړ دي، ټوله سرپرستان دي هېڅ کارونه نه کېږي، او د اقتصاد نگان هم تاسو ته وویل شي چې په اقتصاد کې هم ورځ په ورځ هغه دی د افغانۍ ځان ښکته راوځي، کالر اسمان ته وختی، کالداری اسمان ته وختل، ډېرو چارو کې د کالداری چلول دي. نن ورځ زمونږ افغانۍ د هغوی سره هېڅ نه برابرېږي، که څه هم د کالدار په جمایي ده، مګر بیا هم افغانۍ دقته ده او کالدار فیزیکه ده. ډالر هغه دی په 8-15 رسولی دی. د امنیت له نگاهنه چې وایي امنیت ورځ په ورځ خرابېږي او امنیت نه سمېږي. هغه دی د طالبانو په ځای داعش ناری دي چې داعش راغلی دی، او زمونږ کابینه تراوسه نه ده معلومه. سربازانو په پوستو کې په اولو خطو کې پراته دي، البته واعشه نه ورسېږي، مهمات نه ورسېږي، زخمیانې په ورځو ورځو پراته وي، امبولانس نه لري، تیاره نه لري چې د هغوی زخمیان انتقال کړي. نو له دوی له کوم چې کابینه ژر اعلان کړي، او که بیا هم زموږ باور نه راځي چې کابینه د جدي تر نهویشتمه پورې اعلان شي، ولې چې دوی یو بازي کوي. دا بازي هغه بازي ده چې غواړي ولسي جرګه په رخصتۍ لاړه شي، او بیا دغه وزیران بېرته سرپرستان پاتې شي، او بیا دوی هغه خپل مقاصدو ته ځان ورسوي. مننه.
تشکر از شما عظیمی صاحب. آنچه یک تعداد زیاد از شنونده ها از طریق تلفن های افغان بیسیم خود هم پیام فرستادن، پیام ها خیلی زیاد هستند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که تأمل و صبر مردم افغانستان به پایان رسیده، تا 100 روز حکومت وحدت ملی موفق به اعلان کابینه نشد، و از سوی دیگر تمامی ادارات را تسلیم افراد متخصص در فساد اداری کرده و کار حکومت وحدت ملی تا حال نتیجه نداده. گل محمد نیازی از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب نوشته کرده که اطمان اینا هم خواستند که کابینه به زودی معرفی شود. ضیاءالدین ضیا از بدخشان نوشته کرده که خدا کنه رئیس جمهور بعد از مدت ها تأخیر یک کابینه وطن دوست، مسلکی و اسلام دوست را و همچنان کارا را به مجلس معرفی بکنند. بریم به شنونده ها سریخ تلفون.
مهربانی اوکی، چو که لکم زی خبری کوی، میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم جناب انصر تاتا و نهیم تاو طول و محترم آوریدین کتا. سلام و احترامات ورند کم.
مهربانی.
احمد رسولیم ده ولاد پروانه.
و رسولی صاحب خبرونه تسلی مشی زموږ سلامونه مومنه. د خبرونه موضوع به د اتمنه اوریدلی که په دې اړه راته ووایي چې د کابینې ځنډ د خلکو په ورځني ژوند څه اغېزې کړي.
جناب صاحب تاسو نه ډېره مننه. یو مثال درته وایم، د ظاهرشاه په وخت کې افغانستان کې ډېره خادي شوه. نو ظاهرشاه چې د خادي مملکتونو ته تللی و فرانسه کې د رئیس جمهور یو طفل خپله رئیس جمهور ته ویلو چې دا د افغانستان خاوره کې چې ولګاده نو دا ملت دې کلچې وخوري. نو هغه داسې خبر نه و چې وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي، نو ماشوم ورته ویلو پلار ته چې ولې کلچې نه خوري. اوس خبره دا ده چې دا د افغانستان دا نوې کابینه چې ده دا ټول په ډالرو باندې پرسېدلي دي. د دې ملت د ولګې نه دوی خبر نه دي چې دا ملت یو تعداد کسانان دي چې د درې ورځو د څلور ورځو د ولګې سره مخامخ دي. دوی په شرابو باندې ځان نه پرسوړي، په ډالر یې ځان نه پرسوړي. جناب عام صاحب، خبره دا ده چې یو وخت زه به درته یو توکم په شکل د توکي خبره وکړم. ویا هر څه خدای پیدا کړي دي، خو یو شی بنده جوړ کړي دي، بنده پیدا کړي دي. نو که زه دا ټول تاسو بولمه وکړم، خو احتمال لري چې جوړ ویلونه شي. لیکن هغه مثال دا و، یو وخت د یو چا پښه وتي وه، دا سوک وختو کې د مصنوعي پښې نه وې. نو دا یا پښه د لرګي نه ورته جوړه کړې وه. نو دا خلکو بنده مثال ویلې. اوس دغه کابینه د امریکا حکومت جوړه کړې ده. که چېرې د امریکا حکومت جوړه کړې نه وي، او دا د افغانستان د ملت په رایه باندې انتخاب شي، دوی باید هی شخصیت وسیږي د افغانستان د ټولو وګړو همروزه مشکلات نظر لاندې ونیسي.
مننه کوو رسولي صاحب. مننه کوو. کور دی ودان نور اوریدونکي هم په تماس کې دي. تاسو نظر مو واورېده. کور ودانۍ درته وایو. بل اوریدونکي ته ورځو چې د نور اوریدونکو پیغامونه راغلي.
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم قدرمن سلیم سی سلام علیکم قبول کی حضرت خاموشم دی فقیکا ولایت یوسف خیل وسالین
مهربانی سی
دی تاسو کوم موضوع شید قدرمن خاموزم تا کلی ده مشکلات زیات را پر اولی دی مشکلات زیات تی کول نکی دنه مشکلات پر اولی دی جواب
جاوید نعیمی نن موږ له ننګرهار نه یو رپورټر درلود چې اوریدونکو ته به وروسته په خبرونو کې وړاندې کوو. په ننګرهار او ګڼو ولایتونو کې البته د ننګرهار نه هم رپورټ درلود، له نورو ولایتونو نه هم وخت په وخت داسې رپورټونه لرلي. د مدني ټولنې یو شمېر استازي راټول شوي وو او دوی ویلي وو چې د کابینې په اعلان کې ځنډ په ننګرهار ولایت کې د مځکو غصب، زورواکیو، بې قانونیو او ناامنیو ته لاره واره کړې ده. په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزو یادونه شوې ده. د کابینې اعلان ځنډ د دې سبب شوی دی چې ادارې په هغه توګه چې په کار د کارونه پر مخ یو نسي او د دې خلکو ورځنی ژوند متاثره کړی دی. نو له اوریدونکو غواړو چې په دې ډېر راته ووایي چې د دوی په ورځني ژوند کې د کابینې د اعلان ځنډ څه اغیز لرلی دی، کوم ستونزو سره یې مخ کړي دي، څو چارواکي واوري او هغوی پر دې غور وکړي.
بله، چون چې در ننګرهار شما یادآوري کردین تعداد از فعالان جامعه مدنی ایره هم گفتن که اداره ها توسط سرپرست ها مدیریت میشه و این مشکل اونا را بیشتر ساخته و همچنان زمینه ها را بر گسترش و افزایش فساد اداری مساعد ساخته. این چیزی است که یک شنونده ما به نام محمد حسن اونری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش در پیام خود نوشته. اینا البته سوال هم کردن که علت چیست که کابینه اعلان نمیشه. ظاهرا برای شنونده ما بگویم چیزی که مقام های حکومت میگن، تاکید اونا بیشتر روی همین موضوع بوده که کابینه مسلکی و همه شمول باید اعلان شود. شنونده دیگر ما محمد محسن رضایی از اروزگان نوشته که تاخیر در اعلان کابینه البته یک دلیل داره که او سیاست های خارجی مانع اعلان کابینه میشه، که نمیدونم اینا روی کدام سیاست تاکید دارن. و یک شنونده دیگه ما عبدالرازق صاحب زاده از لغمان نوشته که از ولسوالی الینگار البته گفتن اگر کابینه ائتلافی اعلان هم شود حکومت بین خود سازش نخواهد داشت. بریم با شنونده ها از طریق تلفن.
مهربانی وکړئ تاسو کول کوم ځای خبرې کوي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم. سلام زه تاسو ته اوریدم کوم سلامونه وایم.
و علیکم سلام. مهربانی
زه په شاهان د کابل نه خبرې کوم.
ستړی مې شیخ خبرونه ته د خبرونه په موضوع خبرې. مهربانی وکړئ خپل نظر مراته وایي. د کابینې ځند د تاسو په سیمه کې د خلکو په ژوند څه اغیز کړی؟
مملکت باندې پختسار باندې پاره نگاه باندې خو خبر ادای چې کوم حکومت کوم دولت خلکو پاره رانی شو د خلکو په خواه رانی شي د حکومت نه به څه څه وکړو دا خو ټول د زمونږ انتخابات کوم ګډ وخت زمونږ راځي چې احترام ونه کوو یو څه نشو حکومت د دې نه به څوک څه ګیله وکړي
تلیفون قطع قطع کی یو فکر کوم چې کوم نظر درلود هغه خپور شو اوریدونکو به اوریدلې بل اوریدونکو په تماس کې دیده ته به ورشو. مهرباني څوک وکول کوم ځای خبرې کوي؟
مهرباني کړئ سر.
بله السلام علیکم. تو خیم رضا بول ولایت سره په تماس
کې. مهرباني
اجمل صاحب کا او محترم نیمی صاحب او در رضی رادیو کل کار کن که اوریدون که خود لگی میرد سلام و نوانی کن.
و علیکم سلام. تو خیصه بستره مشی
خیریو تی پا دی موضوع که دمور در که نظر وقتو اسی خلق وفتول تهیجی او بلکه تقریبا یو بستک پر مغبان پا امیدو او که انتظارو تیستی یاری کابینه و هم انتخابات تو پایلی نه اعلانیږي اوس بیا د دې کابینې
مسئولی نشاکل کیجی خدا مرتب معلومی دا کول دا بی اتفاقی علامه دا دید و حکومتو کرمند بی اتفاقی دا نمید ملی وحدت ورکاری دا مگرده پا اوکیان که کول خلق پا پیجی سدا یو اطلاعاتی حکومت دا دنیا کرمند پر چکی جور نرادی خو هر چه چه او بسر پا خوب وولینو علت بزمور منو سلوی سیچی کیجی او څه کارونه رامنځته کېږي موږ به د دې کابینې اهلیت ووینو چې څه ډول کسان ټاکل کېږي څوک خو دوی موږ ته وایي وایي موږ کار وو اهلي کار کفارو موږ به وګورو چې دوی له اروپا څخه پوهان خلک راولي او عالمان خلک راولي او په کارپوه خلک راولي او که په خپل هغه څنګلوري چې دوی په انتخاباتو کښې کمپینونه پر مخ وړي دي هغه خپل قریبان پر کارو باندې مقرري او که نور خلک موږ به له دې بعد حالات
ډېره زیاته مننه توخی صاحب، کور دې ودان، خوشحاله اوسې.
بریم بشنوندې بعدی بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
مهربانی وکړه عرفانی صاحب، د خپرونې موضوع درته معلومه ده، خپل نظر مو راته ووایئ. په پکتیکا کې د کابینې د اعلان ځنډ د خلکو په ژوند څه اغېزې لرلي؟
کابینی اغېز خو داسې ده چې دا اوس خپله دوکاندار یم، که نه مخکې ما 15,000 کوله، اوس زموږ سودا خپله و، دا ما د غریب سړي سودا 300 روپۍ ته راغلې. دومره اغېز په خلکو باندې کړې ده چې له حد نه زیاته موږ دا خواهش کوو، موږ دا هیله کوو چې دا کابینه زرېله کړي، خلک اقتصادي ستونزې لري، خلک در به در دي. تاسې دلته په چوکیو ناست چې خپلې مزې کوئ، څه مېرمنې کوئ؟
بله،
زه ما نظر وو چې زر وړاندې کړي او بل یو ملک څه پاچاهي دا کله دا ملت جوړولی شي.
ډېره زیاته مننه د تاسو نظر مو واورېده، خپورم شو، کور ودانۍ درته وایو.
بله، شریفی از ولایت هلمند نوشته که اعلان نشدن به موقع کابینه بر مردم حتی تکالیف روحی را هم به بار آورده و بر از اینکه کار نیست. عزت الله عظیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که اعلان نشدن کابینه افغانستان را به مشکلات زیاد روبرو ساخته. اینا گفتن نه یک ولایت و یک منطقه، بلکه تمام کشور. بریم ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی نظرات دارن. بفرمایید صاحب.
السلام علیکم دایی صاحب.
سلام صاحب، مهربونی.
گران تا ته سلام کوم او ستا همکار ته او ستا پروډوسر ده د افغانستان ټولو شریفو خلکو ته. شهزاده نبینا یم د کونړ ولایت څخه.
مهربونی نبینا صاحب.
مهربانی وکړه نبینا صاحب.
ګرانه، زه به دومره ووایم، زه د افغانستان ټولو دغه مصیبت ځپلو دردمنو خلکو ته دا زما یو هیله او ارزو ده. خیر دی، زموږ په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې وشولې چې انقلاب دی او جنګونه دي، نو په یوه ورځ کښې او په دوه ورځو کښې دا زموږ وطن نه راټولېږي. مخکې م هم دغه شانه جناب کرزی ناست وو، هغې باندې هم خلکو داسې تعدیر هغسې وو، هله نن دې داسې وکړه، نن دې هغسې وکړه، دا دې ښه وزیر وټاکو، دا دې په خپله خوښه وټاکو. نو زه د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو صبر وکړئ دغه کابینې ته، چې دغه کابینه ډاکټر صاحب اشرف غني یو پوهه سړی دی، هغه د ځان دپاره داسې وزیران ټاکي چې سبا ورځ د خدای نه خاصه کوم څوک په انتقاد ونه کړي. نو زما ورونو نه غوښتنه دا ده چې لږ شانه صبر کوي، دومره صبر هم کلی دی، خیر دی، لږ صبر نور هم وکوئ، پرېږدئ دغه تاسې خپل ځان دپاره وزیران وټاکي، فني او مسلکي کسان وټاکي، سبا ورځ یې د چا د انتقاد لاندې رانیسي او سبا ورځ یې
خلک دا تشویش لري چې کېدای شي دوی په همدې صبر باندې کلونه واوړي او کابینه بالاخره اعلان نشي. خیر، په دې هیله چې اوس خو ولسمشر ژمنه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به کابینه اعلان کړي. د تاسو نظر و نابینا صاحب خلکو ته د زغم خبره کوله. دا هغه څه دي چې ولسمشر اشرف غني هم پرون د سناتورانو سره، البته د یو شمېر سناتورانو د لوړې په مراسم کې ټینګار کړی دی چې له زغم نه دې خلک کار واخلي او ډېر زر به کابینه ورته معرفي شي.
بله ګرانه، بله، زما هم غوښتنه همدغه ده چې دا چې زموږ هېواد کښې ډېر جنګونه شي او ډېرې بغضې کښې او ډېرې فتنې دي او ډېر خلک یو بل ته په ښه سترګه باندې ګوري، نو خدای دې وکړي چې افغانان د یو چتر لاندې او د یو بیرغ لاندې او د یو واحد هېواد ولري. خیر دی، اشرف غني د ټوله دنیا د نړۍ خلک یې عزت او قدر وله کوي، د مشر په سترګه او د استاد په سترګه ورته ګوري، او الله ربالعزت موږ ته داسې یو نیکنام رئیس جمهور راکړی دی. خو زما غوښتنه دا ده چې لږ شانه صبر کوي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه د تاسو پیغامو، خپور شکر مو ده.
بریم به شنونده بعدی ما، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم ورحمت الله.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام جوړه بخیره
دی. الله فضل دی، د تاسو روغتیا غواړو. خدای دې وکړي چې جوړ به اوسئ. د کوم ځای خبرې کوئ؟ نوم مو څه دی او د موږ د خپرونې د موضوع په اړه راته ووایئ.
ډېره مننه. ته ملا بیدار حیدري یم، د هلمند ولایت.
حیدری صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. موږ د کابینې د اعلان په ځنډه او د خلکو په ورځني ژوند د په اغېزو غږیږو.
مننه کوم. کابینه خو دا ده چې مثلا یو خوار او غریب چې تا دا قدر فکر ووایي چې وایسته یو شی ونه لري، د ملت ته د سکرات ډېر مشکل راوځي. نو دی د افلام لاړ چې تاسې تلوتنځلی چې وخت ورکړي چې د امریکي وغه مملکتو ته ولاړ چې امضای ورته راټولې شي، نو بعد هغه وروسته د اعلان شي.
ډیره زیاته مننه حیدری صاحب وو چې خپل نظر وړاندې کړ. د نظر وو موږ خپور که کور ودانۍ ورته وایو. بل اوریدونکي ته ورځو.
تماس از شنونده ما فکر میکنم قطع شده. نه هستن در خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله، نعیمی صد تاست آن صاحب تاو طول آوریدون که سلام بندی کنم. چپان دیم لکندهار نه.
مرمانی صاحب
ستره ماشی. چپان صاحب، خبرونی تا بخیر آقلی.
ډېره مننه ګران صاحب. واقعاً ډېر څه موضوع مو ټاکل. د متاسفانه چې ولس ګڼې ستونزې لري. ولې ولسمشر اقدام نه کوي چې کابینه اعلان کړي؟ بېخي د ژوند خوند تللی، بېخي د ژوند په خوند ولاکه پوهېږي. ډېرې اقتصادي امنیتي ستونزې یې رامنځته کړي دي. ولسمشر باید اقدام وکړي او ژر تحول راولي او کابینه اعلان کړي. ولس ګڼې ستونزې لري. واقعاً دلته بېخي هڅه د بېخي د خطر سره مخ شوي دي. ځینوم به خلاص چولې امنیتي ستونزې هم ډېرې دي. ولس ګڼې ستونزې لري. باید ولسمشر اقدام وکړي او کابینه اعلان کړي. بېخي د ژوند خوند تللی.
ډېره زیاته مننه کوم. البته یوه یادونه کوم چې د افغانستان د کابینې په تصمیم نیونکو کې یا په جوړونکو کې دا مهال یوازې ولسمشر پرېکړه نه کوي، نور لوري هم شته. نو د ټولو لورو نه باید سړی غوښتنه وکړي چې د کابینې په جوړولو کې او د یو بل سره په جوړجاړي کې ګذشت وکړي، تیر شي او بالاخره یوه سالمه او کاري کابینه هیواد ته وړاندې
کړي. کسایی که پیام هم بر ما فرستادن، یکیشان محمد عظیم، یکی از سربازان اردوی ملی در ولایت کرر است، نوشته کرده که در مورد کابینه گفته هر چیزی که به دقت صورت بگیره بر افغانها قابل قدر است. البته این یک پیام مثبت از شنونده است، چیزی که رئیس جمهور و رئیس اجرایه هم روی از او تاکید دارند. عبدالرازق صاحبزاده از ولایت لغمان نوشته کرده که اعلان نشدن کابینه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان جرأت داده. ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی میگن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سروان صاحب، تاسو ته راځي رادیو فور کارکون کو ته سلام وایم. محمد الله هم له ځینې تماس درته نیو راځه. دا د وخت دغه اوس کابینه ټاکل شوی نه ده. د خلکو کارونه دا کنه د خلکو چې له لوی سره مخامخ یا کار نو څه یا کی څه نشته. د کاري په دغه کې مونږ دغه ځوان د خلکو کار خو خلک باید لا ته مختصری باید فور خلک نه هغه کم خلک هغه شکایت کوي چې هغه خو د کمپاین تیل شول او تیل به ټول هغه شکایت کوي. هغه ډالر هم اوس نه سره پیسې هم نشته. چې نه اوس د افغانستان خلک هر حکومت چې راځي د هیڅ پولیټیکي داخله نه داخله نه ټول شي. طالبان خو دا باندې دولت خو د کاري دولت خو چې تاسو د افغانستان په څیر چې څه نه داسې خلک دي چې خو خلک ته کار بل نه فاته فقط یو کوټه شکایت نه دي کوي. نور واسه نه څه راځي په ما.
مهرباني صاحب، سلامت باشین شما. احسان الله مهجور از ولایت نورستان در پیام خود نوشته که دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله حکومت زحمت ملی جور کردن، نه وحدت ملی. پیام نظر از اینا بود. حکیمزای مظلومیار از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشته که کابینه در همه ولایت های افغانستان خصوصا تخار به اقتصاد مردم خیلی تاثیر منفی گذاشته.
بل اوریدون که تورزو ده تلفون پا تماس که لازره اوریدون که ده مربانی و که چو که لکم زی خبری که وی او دی موضوع پا علم و نظر را تو وی
بفرمان.
سلام علیکم.
سلام سی بفرمان.
در یل من در تاسم در مدر کم مدرم ما دقا یو سوال دی چی من پا وانسان که در خنده ازای نسی چی پرون محترم اشرف غنی سی برای خنده ل د دوه خلاته چې ګوري د ملت او جرات چې ګوري ځوان د دې ګر سره په کاس کې مخاص د ملت په څنګه لپاره راغلي. زنه دغه خبره وکړه.
تشکر از شما، سلامت باشین.
زیاده من ناده دی اوریدون کی پیغام و چی اخبار شده ویل چی پرون ولس مشر خندل و پده چی حال که چی ولس دی خنده جو گن نده.
یک شنونده رو میتونیم بگیریم، وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایین صاحب رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما. بفرمایین.
و علیکم سلام، مهربانی وکړئ. څوک لکم زای خبری کوي دی موضوع په اړه نظر وای؟
زه شیر محمد د خنابات ولسوالۍ غږیږم.
ستړی مشي خبرونه ته مهرباني وکړه، موږ سره وخت کم دی، خپل نظر مو وای د موضوع په اړه. د کابینې زنډ تاسو په ژوند کې څه اغیز لرلی؟
خلکو باندې کړی، خلک اوس مخکینه ولسمشر ښه ګڼي چې دنه له هغه خو خلکو اوس نشرتونه شروع کړي او دا کمینه خو نه جوړېږي. زه ولسمشر نه غواړم چې دا چېرې او کافي مشر شي، هغه باندې خوشي نه ګرنوي مجاهدین او نور سم مسلمانان شهیدان شي، د هغوی هغه باندې خوشحالي سرګردوم. دا به تېر کم ولسمشر
ډیره زیاته مننه د تاسو پیغام او که څه هم د موږ له موضوع سره یې ډېر اړخ نه لګوو. د موږ موضوع دا ده چې کابینې اعلان د خلکو په ورځني ژوند څه اغېزې کړې دي، نو لطفا د موضوع سره نږدې خبرې